تصدیق نکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانځي او په هنتونونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته خوانځي او په هنتونونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درس لری پات شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو لاري خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمانه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی خغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمیع الله اریوبی دی. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیره او ښه استفاده وکړي. پیل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپله تدریس کړی دی، د اوسني وضعیت په اړه که راته وغږېږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څېر علاقه شته، دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې که نه؟ غاک ما ورای نائب زای صاحب، متاسفانه موږ ستاسو غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې نائب زای صاحب را سره وي په خپرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسو که زموږ غږ اورئ، تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونه چې راپیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسو خپله به هم کتلی وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې راپیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله،
روان دي. ځای ځای شاګردانو محصلان خو نشته، خو د ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي. خو په ټوله کې هغسې چې پخوا وه، هغسې چې پخوا ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي له بده مرغه. ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړي صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس د دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو که څه هم شته، کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغسې چې په کار دي، هغسې چې پخوا یې جمع جوش و او ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي.
علت تاسو د وروستي سیاسي تحولات بولئ که د خلکو اقتصادي ستونزې؟ کوم عوامل سبب شوي دي چې کورسونه په هغه ډول فعال نه وي یا هغومره زده کوونکي ور نه شي لکه پخوا چې ورتلل؟
طبعا سیاسي بدلونونه او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په ټوله کې زده کړو او تحصیلاتو ته نه پاملرنه دې لامل شوی ده چې خلک یو ډول هغه باور چې په ذکر یې لرلو هغه باور مندي چې ایجاد شوی و چې خلکو به ذکر یې او هغه کلوړې ذکر یې کا ټي ټي یا د فونځې په کچه ذکر یې دا به د خلاصونو او د بدلون لار بلله. اوس لبد مرغه یو خدا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره لمنځه تللی دی. بل مخکې مې وی چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغیز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي، هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډېر مننه استاد نوري له زابله را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسو د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جان، تاسو ته او تاسو لارې ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده، افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس د افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې څه نه وړاندې کړي چې خلک عموماً د تعلیم مینهوال کم وو. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموماً فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې وشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه. د دې سره ګرځېدلې دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سیم کې ولو فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم، مطلب فاکولټي ته به ځم، بیا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې، او یا فرض کړه داسې یو فکر چې اقتصادي حالت ته چې پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي، استاد نشته. دا ټول عموماً یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی. د پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. خو یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون پر اساس سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی، یعنی نجونې تر دولسمه سیم په مکتب ته تللي، امتحان یې ورکول. دا لویه خبره وه، ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور به یاد تر غوته تاثیر لاندې ولو. خو الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې، او متوسطي هم فعاله ولې، ابتدایي هم فعاله ولې، نجونې تللې. او یو مشکل دی استادانو، مشکل ول طبیعي خبره، ساینسي مضامینو ښوونکي نه ولو نجونې ښځینه ښوونکي، نو نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو ته تلل چې ساینسي مضامین تدریسول، هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس د هغوی د ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اصطلاح د ملاتېر ده، هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې کې یاد کو ښه وضعیت نه ښه نه ده.
نوري صاحب، تاسو ویل چې وضعیت ښه نه ده، تاسو یادونه وکړه، خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نیکه راته ووایه له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ ده
وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله موږ تېر کال یو شخصي کورس درلودی، موږ تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل. څه کال حتی هغه بیخي نه سولو، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلینډ کې د یو افغان لخوا معلم ملاتړ کې پنځه ولایتونو کې ده، نو زه په هغه کې استاد یم. نو تقریبا زموږ په کلاس یا ټیم کې ډېر کم شاګرد، یعنی مطلب پیچا خبره ده، فیصدي په لحاظ کې ووایو د پخوا تر فاصله اتیا فیصد کم بود، یعنی مطلب موږ په کې به شپېته اویا نفره په یو اردسته کېناستل، اوس هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسېدل. نو عمومي ډول باندې مطلب فیصدي په لحاظ اتیا فیصد کم بود.
مننه نائب صاحب که اوس زمونږ غاګ اوره او ستاسو غاګ په دې هله چوای ورو همدا پښتنه لته سم کو چولې نه دې په ځای چې دغه کورسونه ور سر بلې زده کون کې یمنوال ډیر شي ډیر کسان ورته راشي ورس په ورس کمی کې تاسو د استاد خمر او د استاد نوري خبرې ووري دي ولی دا وضعیت مخ په کتر روان دی
سلام هوا تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته زه د استاد خمار او استاد نوري د خبرو سره بالکل موافق یم په هواد کې له کورونایي حالات وروسته سیاسي تحولاتو په دغه برخه هم په اختلاف ځپلې وګړی داسې ده تقریبا زما د معلوماتو په اساس بالخصوص په ختیځ زون کې تقریبا د هر کورس هغه اتیا فیصده زده کوونکي خپل د لاسه ورکړي دي په دې کې لویه وجه چې دا هغه اقتصادي ستونزې مخته راځي او بل دغه د شته شرایطو څخه د خزینه یا د نجونو ویره وا چې په لومړی سر کې وو خو خوشبختانه په دغه وروستي او میاشت کې دغه ویره په کمیدو باندې ده نو شرایطو وروستي شرایطو مطلب مې دغه انقلاب دی چې هر برخه یې وځپله او اقتصادي ستونزې چې دغه برخه کې خلا رامنځته شوې ده خو اوس چې ژمني رخصتیانې راغللې بالخصوص چې په کابل کې ګورم دغه فیصدي د زده کوونکو بیرته په کورسونو کې د لوړېدو په حالت کې ده او امیدي هم شته ده زیاتره د کورسدارانو دا امیدي شته چې زده کوونکي به ډېر شي او دوی به د خپلو هغه درسونو تشه چې دغه همدغه حالات او کورنۍ شرایطو له کبله رامنځته شوې ده په دې توګه به دوی بشپړه کړي
مننه کوو ریوبی صاحب تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست اوس هم زده کړې کوئ د دغه کورسونو په اړه کراته وایي تا چې چیرته درس وایلی څومره ترې راځي یعنې هغه کیفیت وپکې که نه
سلامونه مین جانه تا ته او میلمانو ته او د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې
وعلیکم السلام
تیر درې کالونه راهیسې چې دلته په کابل کې مونږ وو د سیاسي بدلون څخه مخکې مونږ کورسونو ته تللو او پوهنتون ته هم پوهنتون ته هو کېله نه هم ځم خو کورسونه پخا کوم څوکه علاقه چې کورسونو سره موجوده وه هغه له منځه تللې ده ځکه یو له یوې خوا اقتصادي وضع چې ده بیخي خرابه شوې ده او بله دا خبر ده چې سیاسي بدلون خلکو ته دې اجازه نه ورکوي چې زیات کورسونو ته لاړ شو دې مکتبونو په رسېدو سره په کابل کې د کورسونو شاګردانو چې دا چې دا هغه یو څه په ښه کېدو ده نسبت تقریبا درې تېرو درې میاشتو په نسبت باندې یو څه په ښه کېدو ده یعنې مخ په لوړېدو روانه ده مګر په پوهنتون کې چې زه خپله درس وایم زمونږ د سیند چې دا تر نیمایي تقریبا مونږ څلور شپږ نفره په سیند کې وو او کله موږ په سیم کې تر اوهیش په نفر پورې یو ښه اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولی پوهنتونونو فیس ورکړي او بل ښه سیاسي بدلون ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر ناهیلي کړي دي یوې ښه حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پوهنتونونو د خصوصا د دولتي پوهنتونونو دوباره شروع کړي هغه خاطر خلک ډېر نا امیده او ناهیلي شوي دي همدې کبله نه شي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي نه شي کولی چې کورسونه تاسي
عربي صاحب تاسو یادونه وکړله چې خپل ځان مو وښود چې علاقه مو کمه شوې ده تاسو خپله کراته ووایئ چې ولې یعنې فکر کوئ چې کورس ته نه تګ په دغه ستونزه حل کې چې دا اوس شته که نه یعنې کېدای شي زه وایم ځینې داسې زده کوونکي هم وي چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري د کورنۍ سرپرستي به هم نه وي ورلغاړي خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په ده بوج شوي دي او دی باید کورس ته لاړ نه شي حالانکه دغه وضعیت یوازینۍ لاره همدا ده چې دی لاړ شي کورس ته ښوونځي ته پوهنتون ته تاسې خپله راته وایي یعنې کوم شي مو علاقه کمه کړې یا دا وس نه لري چې د کورس فیس ورکوي که بله څه مسله ده
مسالې حضرت دی یوې هاي اقتصادي مشکلات لمله مې هغه راستو کاله ته کوم څه دا نو بلې خاص زما د حکومت هغه حکومتي چارواکو خغه د ناوړه خبرې د دې بایس ولې چې مثلا ځینې کسان وو ال پی پیر سل کالونو کې ټوک پر اختی د خو ته د اتبات اسلام نه کیدل هم دا خبرې د دې بایس ولې چې مونږ سلیم سره چې مونږ کوم علاقه موجوده کوم شوق مو چې سره موجود وو هغه لمن د څلو په خال کې کی دا خبره چې مثلا نن زه اورم سبا ته یو بل ملګری ته کوم هم نه امید او داخله کیږي خو که چیرې دغه کسانو داسې یو خبره کړې وای چې مونږ دې تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې یو مثبت بدلون راولو، خلکو ته به یو امید ورکړی و، خلکو ته به یوه هیله ورکړې وه، هغه به لا تشویق شوي و. خو ځینې نا امید کوونکې خبرې چې خلک کوي هغه نور لا پسې نا امیده کوي. یوې خوا اقتصادي مشکلاتو مونږ زیانمن کړلو او نه شو کولای چې تر څو د تعلیم او تحصیل وکړو، تر څو کورسونه تعقیب کړو، تر څو پوهنتون تعقیب کړو، او له بلې خوا د دې کسانو ناوړه خبره مونږ لا نا امیده او ناهیلي کړو.
مننه. خبرونه کې په دې هم وغږیږو ډېر، البته چې څه ډول له دغو کورسونو ښه استفاده کولی شي. ډېرې داسې سیمې شته دي چې هلته زده کوونکي یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي، خو کورسونه دومره ترې لرې دي چې دوی ته په ژمي کې تګ راتګ سخت وي. خمار صاحب، له تاسې به وپوښتو، تاسې په پوهنتون کې استاد یاست او کېدای شي ډېر محصلان مو داسې وي چې هغوی کورسونو ته تللي وي. د هغو محصلانو چې کورسونو ته تللي او د هغو چې نه دي تللي، څومره توپیر یې ترمنځ دی؟
طبعا دا توپیر وي. هغه محصلان چې کورسونه یې تعقیب کړي دي او مطلب ډېر زحمت یې کاږلی دی، بیا تر پوهنتونونو رسېدلي دي، د هغوی تحصیلي ژمنتیا په درسونو کې فعالیت او ټوله کې خپلې تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډېر فوق العاده وي. او هغه نور چې مطلب څه نه څه زحمت یې نه دی کاږلی، یا یې ډېر چمتووالی کانکور ته یا پوهنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولی، نو طبعا د هغوی په حتی رویه کې په وړتیا او استعداد کې او په ټوله کې هغه تحصیلي چلند کې طبعا ډېر توپیر وي. نو محصلین چې په خپل مټ او په خپلو زحمتونو راغلي دي، هغوی چې فارغېږي هم یعنی د یو ښې لاسته راوړنې سره فارغېږي او په راتلونکي کې په ځان ډېر باورمند وي، ډېرې ښې هیلې او موخې له ځان سره لري، او دا نور چې لکه همدغسې بې زحمته یا پیسې په عامه اصطلاح هوایي راغلي دي، نو دوی چې فارغېږي هم لومړی زیان یې حتی خپل ځان ته وي چې له خپل ځانه چندان تمه نه لري. دا پرېږده چې بیا په خپله ټولنه کې په کورنۍ کې حتی په ملي سطح په د هېواد په سطحه بدلون رامنځته کړي، نو طبعا توپیر ډېر وي. او هغه چا چې ډېر چمتووالی نیولی دی د خپل ټول اکاډمیک ژوند تر پایه پورې، دوی ډېر ښه تللي دي، ډېر ښه روان وي، بیا ښې ښې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې، او هغوی چې له لویه سره ډېر هدفمند نه دي پاتې شوي د زده کړو په جریان کې، یا یې ډېر چمتووالی نه دی نیولی په دې لړ کې، نو هغوی هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول ښه نه دي دلیدلي، او کله چې فارغېږي هم نو پر ځان متکي نه وي ډېر تمې، حتی مونږ هم نشو ترې کولی له دغسې محصلینو نه. نو طبعا څوک چې ډېر چا چې ډېر چمتووالی نیولی وي هم یې په تحصیلي ژوند کې، هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملي ژوند کې ډېر مثبت او بدلونونه لیدل کېږي.
مننه استاد. نایب ځای که تاسو راته ووایاست چې دغو کورسونو څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي یو څه زده کړي له هغوی سره یې مرسته کړې، یعنې هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمېرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تېره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي، خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تېرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم، دا کورسونه مفید تمامیدل شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼل شو. یو دفعه کدی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکراریږي. د دې ترڅنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانایي لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تیر کې کدی کانکور د امادګۍ نیسي، تیر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بیرته که بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی د محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولولي، خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمېرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره هغه زمینه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. نو که په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي، او په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلي نایب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري. که خپل تجربه را ته وایي چې هغه ځوان چې راغلی ستاسو کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی، او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړه، نمایان جانه طبیعي خبره ده، زده کړې یو اصل دا تکرار، یعنی په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو محکم دغه ده، خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته. په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي، هغه یوازې کانکور تر امادګۍ پورې تقریبا تړلي دي. یعنې که کانکور امادګۍ ونیسي، یو څو کې فاکولټي ته کامیاب، نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان وو چې برابرلو، یعنې هغوی به د اوم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه. ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېژم. خو بس مشکل هغه و چې د هغه جوهر پېژندل او هغه راځبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبود هم شته. هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه هم نه ښه کوي چې زه مکتب کې استادان، ځکه چې مکتب معاش ډېر کم وي. نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په ښار کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي، هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکلټي ښه ویلي وي. او بل یاد شي چې مکاتبو کې لیسانسه استادان کم دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوسته، حتی موږ کابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالیو کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته، انشاءالله په کمو پیسو سره زه کولی شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم. ورسره مې شپه په اتاق کې وي، له کور له کارونو لږ را بېغمه یم. مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي، هغه مو سره مطالعه کولی شم. مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیات او برخې، دا مو سره را مطالعه کړي. هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم په ښار کې مو تاک نیولی شي. خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اقتصاد سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په ښار کې لرو څو تاکونه نیولي، یعنی نسو ویلای شي چې واو ته به رسېدلي، یعنی ډېر کم. بله خبره دغه سې موږ که وکوموین کې دغه خبره زه هم نور باسې مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانانو ته تقریبا معلوم ده. بس زما خصوصا تعلیم یافته ځوانان لکه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و، هېڅ زړه نه اچوي، بس دنیا ده، مشکلات راځي، موږ بیا مقابله کوو، مبارزه به کوو. او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کښې موږ وګورو ټول هغه اول نمرهګان، دویم نمرهګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي، هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي، د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي. یعنی مکاتبو کښې دغه وړتیا تروشه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کښې تر درې سوه لوړې نمرې. عموما کورس ته ضرورت ده. نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کښې نور هم تجاران هم پام وکړي، بېخي پانګونه وکړي، هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسه یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي، په هغه کورس کښې ساعتونه واخلي، دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي، ښه خبره بېخي به صدقه جاریه وي. زما دغه هیلم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو کارونو کښې خلک پېژني چې هغه ډېر تکړه استاد ده، وظیفه یې نسته، نو که یو مالي برخې کومک ورسره وکړي، یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي، هم به هغه د ښار او د کلي هلکانو ته ډېر مناسب سبق وي، او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل.
مننه اریوبی صاحب. له تاسې به وپوښتو، ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، بیا کورسونو ته نه ځي، فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته. ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کېږي؟ یعنی هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي، یوه نوې ژبه به یې زده کړي، دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي؟
واقعاً دغه موضوع په ډېری محصلینو کښې دغه موضوع موجوده ده، خو په کار نه ده چې محصل باید له کورسونو څخه لرې پاتې. محصل یو محصل که پوهنتون کښې درس وایي، د پوهنتون تر څنګ باید کورسونه هم تعقیب کړي، ځکه ځینې موضوعات په کورسونو کښې چې ویل کېږي هغه په پوهنتون کښې نه ویل کېږي. مثلا په دا ومنو چې پوهنتونونو کښې انګلیسي ژبه تدریس کېږي، خو په ښه ډول څه غواړې چې هغه باید زده کړې، هغه تا ته په پوهنتون کښې نه تدریس کېږي، ځکه پوهنتون هغه وزارت چې کومه لایحې سره سم هغه کار کوي. خو باید یو محصل باید د پوهنتون تر څنګ باید کورس ته هم لاړ شي، ځکه چې دی دا زمونږ او تاسې ظرفیت څو چنده لوړولی شي. زمونږ او تاسې مثلا یو درس پوهنتون کښې وایو، هغه زمونږ د دې پوهنتون د احاطې مربوط کېږي، خو که چېرې مونږ کورس ته لاړ شو، زمونږ کورس کښې نور هم څه زده کولی شو. خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پوهنتون تعقیب کړي او د کورسونه لاره پرېږدي، کورسونه نوره ونه وایي. او دا زمونږ او تاسو د محصلینو یو د کمزورۍ ټکی همدا هم کېدلی شي، ځکه چې پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي. ډېری محصلین ما لیدلي دي چې کله پوهنتون ته کامیاب شول، هغه کورسونه پرېښودل. دوی ویل چې مونږ نوره کورسونو ته اړتیا نه لرو، خو دا خبره زه تل صدردوم، ځکه چې د پوهنتون تر څنګ کورس ته هم سخت ضرورت دی تر څو مونږ او تاسې یو هدف ته ورسېږو.
مننه خمر صاحب. ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه، خو زده کړو ته یې شاکړې، کتاب نه راخلي، کورس ته نه ځي، مطالعه نه کوي، او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي. یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډېر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بلکل، دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی. زموږ ډېر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډېر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي، فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دې د دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار ده ادامه نه ورکوي، یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی. نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغېز په کورنۍ او په خلکو په میندو پلرونو هم اغیز کړی دی، او د هغوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري. ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزند دي ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده، او د دوی کورنۍ وضعیت اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار ده د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي، او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي، او د دوی د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه هر ځای کې راځي، هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثر او دومره اغېزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زمونږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، مونږ د دغه سترې موخې هېرې کړو. او د دغه حالات نو د دومره متاثر شو چې له خپله کاره او له خپله هدفه واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغېزمنتیا هم په ځان نه مني، او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپېڅلی کار دی چې هغه زده کړي دي تحصیلات دي دا دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولی شي چې د شخصي مطالعې له لارې د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې مونږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي هغه په لرې پرتو سیمو په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خو دوی دې بیا هم هدفمند واوسي، خپل کار له خپل دغه سپېڅلي هدف نه دي نه اوړي، او په هره معنا چې څومره یې موس کېږي درسونه دي ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مچ ویل خیر په اهمیت به ډېر نه غږېږو، خو بیا هم زه دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي په ټولنه کې، په هیواد کې د یو ښه بدلون لپاره یو ښه وسیله کېدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه، له هر تحصیلي کار نه او د هرې تحصیلي هڅې نه په لومړي سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا دغسې د اقتصادي وضعیت د برابرولو تمه هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېره ستره موخه دا ده چې مونږ ډېر غوره او عالي انسانان واوسو. نور مونږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستي دي، خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلا د زده کړو هدف دا نه دی چې که مونږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه وو نو بیا د اصلا په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی، د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته، ډیر ستر اړتیا لري او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرض راتونکو 15 کلونو لپاره موږ لوستي کسانو ته اړتیا لرو بیا نه لرو. دا د ټول ژوند د اړتیا ده، دا د ژوند سره تړلی موضوع ده او د ژوند تر ټولو ستر اساسي هدف او کار هم دا ده چې انسان باید لوستی وي، په فکري په شعوري لحاظ باید ډیر رسیدلی وي. نو زده کړو د ډیر کوچني نظرونه نه کوي، د زده کړو په اړه ډیر تنګ نظری نه اوسي. د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې موږ د دنده ولرو، موږ د له دې لارې ګټه وټه وکړو، د ګټې لارې نورې هم شته. خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي، هغه به ډېرې ښې ګټې وي، هم به یې مادي ګټې ورته رسېږي او هم معنوي. نو هغه محصلین چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده، هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر، په نوې روحیه او په نوې انرژي بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډیر زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه، د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي، په یو وخت کې معنی یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نایب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مخکې ویل چې د پښتنې سره شما د خامار صاحب خبرو په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دوی ژوند کې مطالعه شي، د خورا سخت حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی موږ نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغې داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امیده شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک ناامیدي ډېره ده، زده کوونکي هم نا امیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموماً د لیسې زده کوونکي او د لیسې زده کوونکو ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په تر واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر د نورو زده کوونکو سره څه. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروفن دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا، نو دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موثره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې موږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته پیسه مطرح نه وه. موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې، یا هغه غالب به موږ ډېر تکړه و چې غریب به، د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او سپوله طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه نا امیده کېږئ، له دې څخه سخت حالتونه تېر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی، او دینه سخت هم راتلونکي دي، موږ باید په هر حالت کې دې ته اماده واوسو چې څرنګه کولی شو هغه خپل اهداف یا هغه مسیر د لاسه ور نه کړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخته ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجۍ کېننی، نو سبا چې دوی بیا لوړ مقام ته رسېږي نو بیا خوند ترې نه شي اخیستلی. نو موږ د سبا ورځې خوندونه زموږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دي او د وړتیا هم لري په پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پسې موږ نه ګرځو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي، ځان سره یو هدف ولرو، هدف د کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته د رسېدو لپاره باندې هغه منابع چې دي هغه ځان ته سمې وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نوري صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
امین جان، رښتیا هم دغه لوی ستونزه، ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي شوله، خلکو تعلیم وکړل. له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم د دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې، ځکه د ښار مثلا هغه د کار زمینه پکې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مثلا انټرنیټ ول، موږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي، نو هلته خلک پرې بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر که سړی وایم نه وایم باید ووایي، هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک یې د رښتینی حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول. یعنې هغه فقط تر هغه خپل باغ پورې او تر خپل دهقاني پورې محدود پاتې شوی و. کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې به یو بل نامه رټل کېدی، وهل کېدی، به روپۍ به ترې اخیستل کېدلې. نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف چې بیا تتلي هلته به بیا بل وضعیت ول، یو ډول ډېره فاصله ولید و خلکو تر منځ. نو ځکه تعلیم یافته قشر طبیعي خبره ده په کارونو کې ول، هغوی دې ته زړه نه ښه کول، موږ د کلیوالي سیمه ته لاړ. خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول یادورې، ځکه کوم چې نن موقع ده اصلا کې موږ د دیمو ولسوالۍ سره دا د جاغرو ولسوالۍ سره نږدې پرتل. نو جاغرو ولسوالۍ کې 115 مکاتب دي لیستو په بڼه او 300 پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مؤسساتو جوړ کړي ول، چې په وو شوراګانو کې زه خپل ورغلی یم. هلته قومي خلکو ډېر تکړه استادان ته معاشونه ورکول، ځکه په کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیر نه ده کړی، ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او پولیس پورې محدود ول. بخاري خلکو یې ډېر تاثیر کړی، ځکه دوی معاشات بند و، دغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کې ډېر راپیدا شوې. نو هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخ تعمیر مسجد جوړ کړی و، د شوراګانو په نوم باندې ته به تاسې کلي فاتحې و، د ودو مراسم پکې کوی، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي و او کلیوالو ډېر کم یعنې په کور سل یو نیم سل 500 افغانۍ یو ښوونکي لپاره برابر معاش کېدل، او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا داسې کړي چې ویشلي ول په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به یو څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له مانه لږ لرې دی، د فزیک استاد رانږدې ده، د کیمیا استاد له هغه بل کلي کې ده. دا یې داسې ویشلي ول، د کلي خلکو هم بوج په دا مانله و شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کې ول، خصوصا په پښتني سیمو کې دغه وضعیت دغسې نه و جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه ول، د سړي به په کلي ښار کې جرم کول چې کلي ته به ولاړی مشکل به چا نه ورته جوړول. نه، خو له ښاره راغلی ده، حتی تر الحاد لاندې زندگی و. خو کله چې بیا سړی په کلي کې جرم کول هغه بیا ښار ته راتلل چې ورور اطراحګرو لګیا راغلی چې مه وایه دغه بدبختۍ را جوړې کړې وي. نو ځکه اکثره خلکو زړه نه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي ته پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي. عموما وضعیت موجود فکر هم نه وکړو دغه یو غټه ستونزه چې امنیت لا وخت په کلیوالي سیمو کې سم نه و.
مننه نوری صاحب. یوه خبره چې نوری صاحب یاد کړه چې ستونزې وي البته د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو دو میلمنو څخه به وپوښتو که په لنډه دوی ځواب راکړي. یعنی موږ هم چې وخت کلي کې وو زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي هغوی به چې ژمی رخصت وو رابغلل کلي ته په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل بیا به تا د کلي ماشومان راتلل درسونه به یې ویل ځوانان به هم پکې وو بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډیر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو او هغه د همدغو کورسونو برکت و چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نورو ځوانانو جوړول. خمار صاحب له دغې تجربې په استفادې څنګه کیدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته نورو ځوانانو ته که په لنډو کې همدا پوښتنه ځواب کړئ.
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته خپلو سیمو ته کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه د یو فعال انسان په توګه او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو. دوی به چې کله کلیو ته لاړل نو بیرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو. زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي خو دوی به خلک په ځان پور پسې رامات نه کړل او د خلکو ترمنځ د خاصا د زده کړو په برخه کې به هغسې بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی د قرار په کورونو کې کښېني او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکت په سیمه کې په کلي کې او په بیلابیلو کورونو کې راوستي شي هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه دا لوستې قشر دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټولې سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي ځکه حکومتونې خپلې ستونزې لري هغه خپله له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي او یا غیر فعال وي فساد لري مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې مونږ به د یوه لوستې انسان په توګه او د یوه داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زمونږ ته سترګې دي نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل دوی کولی شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یوه کارآفرینی یوه اشغال ځایي چې ورته وایي یا د دندو یوه بهانه شوې وای هم د دوی لپاره به یوه دنده وه یو عاید به یې درلود او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی وو. نو بل دا دی چې تر دوی بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سنبال خلک نور مونږ لرل هم نه خو همدغه محصلین وه چې د لیسانس په کچه تر ډېره فارغېدل ځینو حتی په دې وروستیو کې خو مسترۍ هم ډېرې شوې نو مسترۍ به یې هم وکړې کلو ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول. نو که چېرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شي یا اوس هم هغه محصلین چې بیلابیلو برخو کې روزل شوي دي بیلابیلو پوهنځیو نه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي او له ځان سره نور محصلین نور زده کوونکي وروزي او راپور ته کړی دی دوی تحصیلی سویا
لوړ ډیره زیاته مننه خمر صاحب
د دې لامل کیږي چې موږ د زده کړو یو شو وضعیت ولرو
کور موادان د خبرونې ورسته شیبه دی په خبرونه کې د ژمنویو کورسونو په اهمیت وغږېدو چې د خبرونې میلمنو وویل مهم دی تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونې په ورسته برخه کې یادونه وشوه هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه یې زده دي او د دې فرصت لري نو هیله ده چې په خپل کلي په خپله سیمه کې دغسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته یې هم ور زده کړي. د خپرونې له میلمنو استاد ایمل خمر، عبدالوافي نایبزی، نورالله نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زخمونه می جوړنه.